گران اوردن کو سلامونه قبول کړه. پروگرام خپلی تعلیمات د عیسی مسیح سره ستاسو په ګران خدمت کې حاضر یو. ګرانو، پیغمبران دنیا ته ډیر راغلل. هر یو پیغمبر د خدای تعالی یو داسې بنده وي چې د خدای پاک پیغام خلکو ته رسوي. هر یو د خدای بنده د خدای پاک پیغام خلکو ته رسولی دی، خو عیسی مسیح یعنی حضرت عیسی د نبیانو نه منفرد دی. د هغه شخصیت په هر اړخ کې هغه ځان ته یو خاص درجه لري. نور ټول پیغمبران د انسان نه پیدا شول، ولی عیسی مسیح د پیغلې بی بی مریم نه د خدای تعالی د روح نه پیدا شو. ځکه خو هغه نن هم ژوندی دی. د انسان نه نوې پیدا نو تر نن به نو ژوندی، خو د خدای د روح نه پیدا و، ځکه خو مرګ په هغه اختیار ونه لرلو. هغه د خدای د روح نه پیدا و، ځکه خو یې داسې لموجې وکړې چې مړی هم ژوندي کړل. هغه ړنده بینا کړل، په پنځو ډوډو او دوه میانو یې زرګونو خلک ماړه کړل. او په انجیل شریف کې لیکلي دي چې زیاتې شوې ډوډۍ نه دولس اشکرې ډکې شوې. مالک عیسی مسیح د درېو ورځو مړی لازر په یو آواز ژوندی کړو، او هغه د قبر نه راووتو. د یو کونډې زوی چې مړی خلکو خښولو دپاره وړلو، مالک عیسی مسیح هغه مړی د لاسه ونیولو او ورته وویل، پاسه زلمیه، نو هلک ژوندی پاسېدو. یو ورځ د یو مالدار سړي لور مړه شوه، او مسیح سه هغه د لاس نه ونیوله او پورته کړه، هغه ژوندی شوه. داسې نورې ډېرې معجزې په انجیل شریف کې لیکلې دي. که چېرته تاسو غواړئ چې د عیسی مسیح د معجزاتو په هکله د هر څه ولولئ، نو په انجیل شریف کې تاسو د دې مطالعه کولی شئ. خو د دې معجزاتو سره سره مالک عیسی مسیح د ژوند مختلفو اړخونو په باره کې ډېر ښکلې تعلیم ورکړې دی. څنګه چې د مالک عیسی مسیح ژوند خاص دی، دغه شان د هغه تعلیم هم ډېر خاص او منفرد دی. دعا یو واحد ذریعه ده چې پرې مونږ خدای پاک سره خپله رابطه جوړول شو. دعا د خدای پاک سره خبرې کول دي. په دې سلسله کې مونږ د عیسی مسیح د تعلیماتو نه د دعا په باره کې زده کوو لګیا یو. عیسی مسیح د دعا په باره کې ډېر ښکلی تعلیم ورکړی دی، او نن د دې سلسلې څلورم پروګرام دی. مونږ په اولنی پروګرام کې د دعا د ځای او طریقې پاکلې زده کړل. په تېرو دوو پروګرامونو کې مونږ د هغه دعا نه زده کړل چې عیسی مسیح خپلو مریدانو ته ښودله. راځئ چې یو ځل بیا د دعا په هکله د عیسی مسیح تعلیم واورو. دا د متی رسول په انجیل شپږم باب او پنځم نه پنځلسم آیت کې لیکلي دي. زه تاسو ته د انجیل شریف پښتو ترجمې نه لولم چې د اصلي یوناني ژبې نه پښتو ته ترجمه شوې ده. واورئ. بیا دا چې تاسو چې کله دعا کوئ، نو دریاکارانو په شان مه جوړېږئ. هغوی دا ډېره خوښوي چې په عبادت خانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک یې وویني. زه تاسو دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره وموندلو. کله چې تاسو دعا کوئ، نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ور پورې کړئ او خپل پلار ته پزارو شئ، څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی. او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني، هغه به بدل درکوي. تاسو په دعا کې د نورو کمونو په شان تکرار مه کوئ، د چا چې دا خیال دی چې د ډېرو ویلو په وجه به د هغوی واورېدی شي، د هغوی پېښې مه کوئ. ستاسو آسماني پلار ستاسو د غوښتنو مخکې ستاسو په حاجتونو خبر دی. نو داسې دعا کوئ: آی په آسمان کې زموږ پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بادشاهي دې راشي، ستا مرضي دې په دې ځمکه پوره شي څنګه چې په آسمان کې پوره کیږي. مونږ ته نن خپل نننی رزق راکړه، زموږ قصورونه معاف کړه لکه څنګه چې مونږ خپل قصوروار معاف کړي دي، او مونږ په ازمایښت کې ماچوه، خو مونږ له د بدۍ نه امان راکړه، ولې چې بادشاهي او قدرت او لوی تر همیشه پورې ستا دي. آمین. ځکه چې که تاسو د هغه چا قصور معاف کړئ چا چې درسره بد کړي وي، نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي. خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ، نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کړي. محترمو، دا هغه الفاظ دي چې ملک عیسی مسیح د دعا په هکله ښودلي دي. مونږ تیر ځل هم دا وویل، اکثر دا دعا د رسمي دعا په توګه استعمالوي، او په کلیساګانو او خپل شخصي دعاګانو کې دا دعا استعمالوي. ولې دا دعا د یو رسمي دعا سره سره د دعا یو خاص نمونه ده چې د هغې نه مونږ زده کولی شو چې په یوه دعا کې باید کوم عناصر وي. الفاظ دومره مهم نه دي، ولې مفهوم یې ډېر زیات مهم دی. نو نن به مونږ د دې دعا په دریم جمله خبرې کوو: ستا بادشاهي دې راشي. ګرانو، په دې دنیا کې د بادشاهۍ او د حکومت اوږي ته ډېر خلک ګرځي. څوک د دین په نوم راځي او خلک د ځان سره ملګري کوي، خو مقصد د دین نه وي، ولې خپل اختیار، قدرت او بادشاهي وي. څوک د ژبې په نوم خلک راټولوي او د خپل مقصد لپاره جنګوي. څوک د معتبره جنګ د آزادۍ په نوم کوي. قسم قسم خلک دي او رنگ رنگ خبرې لري چې په هغوی د ملک یا علاقې حکومت یعنی بادشاہی نیول غواړي. ولې د دې ځمکې او آسمانو اصلي بادشاہ لوی خدای دی چې هر څه په خپل حکم پیدا کړی دي، او بد هغه د حکم نه یو شی هم نه دی پیدا شوی. هر ژوندی مخلوق د هغه په حکم ساخلی، او هم د هغه په حکم ځمکې او آسمانونه ولاړ دي. ګرانو، عیسی مسیح مونږ ته ښایي چې مونږ د خدای پاک د بادشاہی غوښتونکي شو، او همیشه د خدای پاک بچی وغواړو. د خدای پاک د بچی د غوښتلو دا مطلب نه دی چې ګنې خدای پاک به راځي او دلته په ځمکه به بچی کوي، خو د دې مطلب دا دی چې د خلکو په زړونو کې د خدای یره پیدا شي. خلک امنی تش په خوله نه، خو په رښتیا امنی چې حق تعالی لوی بادشاہ دی. د خدای پاک یره خلک په خپلو زړونو کې ولري. نن خلک دعا کوي، روزي ساتي، خیراتونه ورکوي، ولې د خدای یره په زړه کې نشته؟ یو هندو چې بوتې مخې ته ایښی دی چې نه خبرې کوي، نه اوري، نه ګوري، بیا هم د هغه لیرې کوم بد کار نه کوي. ولې مونږ کې داسې ډېر خلک دي چې د یو ژوندي خدای منونکي به وي، خو کله چې ګناه کوي نو هېڅ د خدای یره به په زړه کې نه وي. په دې کې خلکو ځان ته مختلفې داسې فلسفې راوستلي دي چې په هغې کې هغوی د خپل ځان دپاره ښه سهولتونه پیدا کړي دي. یوه فلسفه د تلې فلسفه ده. اکثر خلک دا ګمان کوي چې په آسمان کې خدای پاک یوه تلې ښې ده، او د تلې یو خواته د هغوی نیکۍ پرتې دي او بلې خواته بدی. اوس کله چې د عدالت ورځ راشي نو دا تله به فیصله کوي چې آیا دا سړی به جنت ته ځي یا دوزخ ته. ښه نو که د مثال په توګه خبره د تلې وي، نو ولې خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا د میوې خوړلو په ګناه کې د عدن باغ نه وویستل، او نه یوازې د هغوی د ګناه په وجه هغوی د خدای د حضور نه لرې شول، خو د هغوی راتلونکي ټول نسلونه د هغوی د ګناه د عذاب لاندې وزېږېدل او د خدای پاک د حضور نه خارج وو. یوه ساده خبر ده، که چېرې یو ګیلاس پاکې اوبه د سکلو لپاره راوړی شي او په هغې کې دوه واړه واړه څاڅکي ستاسو د سترګو په وړاندې د وینې څخه اوبه واچول شي، آیا اوبه څښئ؟ د خدای پاک بچی پاکه ده، او لکه چې مونږ په تېر پروګرام کې زده کړي وو چې په هغه کې هېڅ ناپاکي نشته، نو که چېرې خدای پاک کې هېڅ ناپاکي نشته نو مونږ څنګه دا تمه لرو چې د خپل ژوند ټولو ګناهونو سره به د خدای پاک په جنت کې داخل شو؟ یاد ولرئ چې د تلې دا فلسفه بني آدم ته د دروغو تسلي ورکولو دپاره ښه ده. ولې د خدای پاک په جنت کې د نیکو کرنو په وسیله داخلېدل ناممکنه خبره ده. هغه د خپل جنت نه د ټولو بني آدمو مور او پلار حضرت آدم او بی بی هوا د یو ګناه په وجه وویستل، او نن مونږ په دې فکر کې یو چې د جهان چټلیاتو سره به د خدای پاک په جنت کې داخل شو او د هغه د نعمتونو خوند واخلو. دا هیڅکله نشي کېدی. د خدای پاک قانون دا نه وایي ګناه په اصل کې کوم څه ته وایي. د ګناه مطلب دی د خدای پاک د احکاماتو نه سرغړونه. هر کله چې یو زوی نافرمانه شي نو مور پلار په دې خبر خفه کیږي، او اکثر په اخبارونو کې مونږ وینو چې لیکلي وي مونږ خپل زوی پلانې ول د پلانې د نافرمانۍ په وجه د خپل ټول جایداد نه آکړو. اوس د ده د کړې وړې مونږ هېڅ ذمهوار نه یو. هر څوک چې د ده سره تعلق لري هغه په خپل ذمهوار دی. یو مور پلار هم چې د خپلو بچو هر خبره په خوشحالۍ زغمي، کله چې تنګ شي نو خپل ځان د هغه د ذمهوارۍ نه خلاص کړي. همداسې خدای پاک هم دی، هغه غفور رحیم دی، نو قهار او عادل هم دی. د هغه په عدالت کې هیڅ رشوت تعلق دوکه نشي لیدی. د هغه عدالت پاک دی، او هغه به هیڅکله د دې اجازت ورنه کړي چې یو بنده د یو پنډ ګناهونو سره د هغه په جنت کې داخل شي. هغه خدای پاک چې انسان د یو ګناه په وجه د خپل باغ د ښکلي جنت ته وویستلو، اوس مونږ هیڅکله د ګناه پنډونو سره په خپل جنت کې نشي پرېښودی. پکار دي چې د ګناه علاج شي، پکار دي چې ګناه ووینځلی شي. خله بدې مرغۍ، زموږ نیکه د دې قابل نه دي چې ګناه ووینځي. په حقیقت کې زموږ یوه ګناه د زرو نیکو د خرابولو لپاره ډېره ده، ولې زر نیکه یوه ګناه نشي وینځلی؟ دا څنګه او څه وجه ده؟ اوبه ګورو. د یو ګیلاس پاک اوبو څخه قبولو دپاره یو څاڅکی څخه د وینې اوبه ډېر شی دی. همداسې که چېرې په پاکو اوبو ګند ووینځئ نو هغه اوبه پاکې نشي پاتې کېدی. ګناه چې تر څو زموږ په ژوند کې ده، دا د یو محرک او ژوندي میکرو په شان ورځ تر ورځ زیاتېږي. نیک کارونه د ګناه علاج نشي کولی. د ګناه په وجه زموږ نیکی هم بې ارزش شي او هیڅ کار نه وي. تر څو چې زموږ په ژوندونو کې ګناه شته دی، تر هغې زموږ ژوند ناپاک دی، او په یو ناپاک لوښي کې پاکې اوبه هم ناپاک شي او د څکلو لایق نشي جوړېدی. مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې د دې په هکله فرمایلی دي، او هغه داسې خلکو ته د چونه شوو قبرونو سره تشبیه ورکړه او ورته منافقان ویل. په انجیل د متی په درویشتم باب او دیارلسم آیت کې زلولم، مالک عیسی مسیح فرمایي، ای د شریع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، په تاسو افسوس، تاسو د اسمان د بادشاہ دروازې په خلکو بندوئ، نه خو تاسو په خپله ورننوځئ او نه نور ننوتو ته پرېږدئ. ای د شریع عالمانو، فریسیانو، منافقانو، افسوس په تاسو، تاسو د کونډو مالونه خورئ خو د نمایش دپاره اوږده دعا کوئ، تاسو ته به سخته سزا درکول شي. په دې الفاظ باندې خو به غور کړی وي، تاسو ته به سخته سزا درکول شي. حضرت عیسی دا خبره واضحه کړه چې د اوږدې دعا په وسیله یا د ډېرو مونځونو په وسیله سړی نشي بخلی کېدی. د خدای تعالی د خوشحالولو یوازینۍ طریقه دا ده چې د ګناه علاج شي، او دا ګناه چې زموږ په ژوندونو کې خخ ده، د دې علاج موږ په خپله نشو کولی. د دې علاج د خدای پاک سره دی، او خدای پاک د خپل روح القدس په وسیله زموږ په ژوند کې د هر ګناه علاج کولی شي. خو یوه خبره ده چې موږ په دعا کې وایو چې ستا بچی دې راشي. د هغه بچی د زور بچی نه ده، د هغه بچی د خوښۍ او رضایت بچی ده. هغه غواړي چې په هر زړه او هر ژوند کې بادشاه شي. ولې بادشاهي په زور نه غواړي، خو پر ځای غواړي. که چېرې موږ خدای پاک ته بلنه ورکړو چې زموږ د ژوندونو بادشاه شي، نو هغه به ډېر په خوشحالۍ او مینه دا کار وکړي. هغه به همیشه دپاره زموږ د ژوند بادشاه شي، او بیا به هغه هر ناپاکي، بد عادت او بد خوی زموږ د ژوند نه لرې کړي. نو هم اوس د خپل ژوند دا مهمه فیصله وکړي. آیا تاسو به دعا کوئ چې د خدای پاک بادشاهي پکې وغواړئ؟ آیا تاسو به د خپل زړه نه په خپل ژوند کې د خدای پاک بچی وغواړئ؟ که داسې کیدی شي، نو زه تاسو ته زیری درکوم چې په دې جهان کې که تاسو خدای پاک د خپل ژوند بچا کړئ، نو په آخرت کې به هم هغه ستاسو بچا وي. او که په دې دنیا کې مو شیطان د ژوند بچا و، نو په آخرت کې به هم په دوزخ کې د هغه په بچای کې. که غواړئ چې خدای پاک ستاسو بچا شي، نو دا دعا ما پسې وکړئ. خو یاد ولرئ چې دعا د زړه نه پکار ده. د خولې الفاظ تر هغې هیڅ معنا نه لري تر څو چې زړه اقرار ورکې نه وي. راځئ چې دعا وکړو. ای زما آسماني پلاره، ستا نوم دې پاک وي. زه نن ستا په وړاندې د خپلو ټولو ګناهونو اقرار کوم. زه منم چې ګناهګار یم، د خپل پلار نیکه ګناه هم منم، او منم چې د هغوی د ګناه په وجه زه د لعنتونو لاندې ګیر او د شیطان په پنجه کې یم. آسماني پلاره، نن غواړم چې ستا بچی زما په زړه کې راشي، او ستا روح القدس زما د ژوند بچا شي. د عیسی مسیح د قربانۍ په وسیله چې زما د ګناهونو کفاره ده، ما د هر ګناه نه پاک کړه، او تر تله پورې ته زما د ژوند بچا شه. د عیسی مسیح په نامه دا دعا غواړم، آمین. او زه هم وایم آمین. خدای پاک دې تاسو ته نور رڼا درکړي چې د هغه د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ. د خدای